ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی شلی او سلامونه منه د خبرو لپاره سره منور شاه او د ټیکنیک په برخه کې سره اسحاق امیری ملتیا کوي. روانه خبرونه کې یو شمیر موضوعات راوړي دي چې د افغانستان قبایلی ډلو او د نړۍ سره تعلق لري. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې درته د خبريال امتیاز ګل سره د مشال مرکه هم وړاندې کوو چې زموږ همکار ګلیا کړی ده. خو اوس خبرونه د منور شاه
پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په حق لا پلټنې کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې یاد شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي داسې ښکاري چې په کابل کې پرونی چاودنه داعش سره تړلو کسانو کړې وي. سعودي عرب تایید کړه چې 13 میاشتې په اول وار د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو سلسله پیل کړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه تحقیقات کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې شامل دي. عمران خان دا خبره پرون له هغه وروسته په ټویټر وکړه چې د پنډورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی ګڼ شمېر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوې. پنډورا اسنادو کې د هغو بهرنیو کمپنیو په اړه معلومات مخې ته راغلي چې ورباندې د شتمنیو پټو ساتلو تور لګول کېږي. عمران خان لیکلي چې که په دې اسنادو کې په کومو پاکستاني وګړو درغلۍ ثابت شوې نو پر ضد به یې قانوني کاروي کوي. رپورټونه وایي چې په دې اسنادو کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف د مهمو کسانو په ګډون تر 900 زیات پاکستاني وګړي هم شامل دي. عمران خان په ټویټر لیکلي چې د درغلیو پر ضد یې دوه لسیزې مبارزه کړې ده. د طالبان حکومت وایي د کابل په 12مه حوزه کې د داعش په ډلې خلاف یې د طالبانو ځانګړې قدې عملیات کړې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په یو ټویټر کې ویلي د تېرې شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په مکمله توګه تباه کړل شوی او په کې میش داعشیان وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي تېره شپه د کابل په خیرخانه کې تر یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دغه چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره سمره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته چاودنه وشوه چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د داعش ډلې درې غړي نیولي او پلټنې روانې دي.
دا پیخ موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګری ډلې چې افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري. اوس هم درې کسان د دوی نیول شوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
په کابل عیدګاه جومات ته نږدې شوې پرونی چاودنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بغیر اسنادو گاډو او وسلو په خرڅولو او خستو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بی اسنادو موټرو او وسلو په خرڅولو بندیز دی. په خبر پاڼه کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. خبر پاڼه زیاتوي کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا یو شمیر حکومتي ادارو وسلې او ګاډي ایستل شوي دي او هڅه کېږي چې خرڅ کړل شي. د طالبانو لخوا دا امر له هغې وروسته شوی چې خلکو هم له رسنیو سره په خبرو او هم په ټولنیزو رسنیو دا اندېښنه ښودلې چې ټول حکومتي وسایل بیت المال ته نه دي سپارل شوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب پرون پخلی وکړ چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی دی. دا د روان کال په سر کې د پیل شوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل شي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې دا خبرې اترې د ستمبر په 28مه ترسره شوې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا خبرې چیرې شوې. سعودي عرب او ایران له کلون راهیسې په سیمه ییزو شخړو او د شام، لبنان او عراق په سیاسي مسلو کې د یو بل مخالف غاړو ملاتړي دي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد د جنګېدونکي عرب اتحاد مشري کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان د کرکټ بورډ وایي ډېر زر به فیصله وشي چې افغان کرکټ لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست مشر عزیز الله فضلی د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو ته په مرکه کې وکړه. د ویل افغان ملي لوبډله به متحده اماراتو کې د شلوریزو نړیوال کپ لپاره د اکتوبر په ومه له کابله روانه شي. دا نړیوال کپ د اکتوبر په 18 شروع کیږي او د افغان لوبډلې لومړی سیالي د اکتوبر په 25 کیدونکې ده. د خبرونو پای
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته منور شاه وړاندې کول او د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د سر راپور د پندورا بکس د پندورا اسناد په اړه باندې ده. په دې اړه باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې په پندورا اسنادو کې د یادو شو ټولو پاکستانی وګړو خلاف به پلټنې کوي. عمران خان ویلي چې که په دې اسنادو کې پر کوم پاکستانی وګړو درغلۍ ثابت شوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان څخه د دې موضوع تفصیل پوښتلی دی. نو هغه وایي
نو دوی چې د چا نمونه په دغه اسنادو کې راغلي دي نو یو خو به د حکومت د هغوی خلاف تحقیقات یا پلټنې کوي او که دا ثابت شول چې هغوی په ناقانونه توګه یا ټیکس غلا کړی دی یا کرپشن کړی دی فساد یې کړی دی نو د هغوی خلاف به ګامونه هم واخلي. تا ته په ټویټ کې کړی دي او دویمه خبره بیا تام کړې ده چې لکه نړۍ ته هم چې کوم مالدار هیوادونه دي نو هغوی باید چېرې دغه کرپشن یا بهر ته پیسې په ناقانونه توګه د منتقل کېدو د هغې ته هم دغه رنګې توجه وکړي څنګه چې د ویلي چې کوم هغه ماحولیاتي تبدیلی یا بدلون دی څنګه چې دغه موضوع ته دنیا متوجه کېږي نو چې دې ته متوجه شي. او بیا هغه نور دغه خبره هم کړې ده چې مالدار هیوادونه دي دغه مخه ونیسي.
طاهر خان صاحب په دې کې تر اوسه پورې د پاکستانیو نمونه په ډاګه شوي دي. رپورټونه وایي چې تر اوسه زیات پاکستانیان پکې دي. په دې اړه څه راته وایست؟
دې کې بس لګونو پاکستانیان دي او په هغه کې بیا ځینې لکه د پاکستان چې کوم مرکزي کابینه ده د هغې د دریو کسانو نمونه راغلي دي چې یو د فاینانس منسټر دی د مالیې وزیر دی شوکت ترین دی بل مونس الهی دی چې دا د فروج الهی زوی دی. مونس الهی هم په مرکزي کابینه کې وزیر دی او دا د مسلم لیگ کاف چې دا د پی ټی آی د اتحادیان دي او بل علیم خان دی عبدالعلیم خان دا د عمران خان دی نږدې ملګریم دی دا په پنجاب کې سینئر وزیرم دی. دغه رنګې شرجیت میمن نوم راغلی د پیپلز پارټۍ یو مشر دی. خسرو بختیار هم په کابینه کې دی خو د ده د ورور نوم راغلی دی چې د دم بهر کپ نه ده او د ده ورور بیا دلته ویل کېږي په دغه اسنادو کې هم چې دا د خسرو بختیار چې کوم ورور دی نو دواړه په کاروبار کې شریک دي. بل بیا وقار مسعود دی دا د عمران خان سمو د وړاندې د مشاور پاتې شوی دی په اقتصادي امور باندې رتره زوی د کپنه خبره شوی چې بهر ده. دغه رنګه راجا نادر پرویز دی دا پخوانی وزیر مسلم لیگ نون کې اوس دا پی ټی آی یو مشر دی د ده هم راغلی. دغه رنګه مسلم لیگ نون اسحاق ډار د زوی نوم راغلی دی چې دا هم بهر کپنی ده. او دې سره سره د ځنې د پخوانی فوجانو جنرالانو داغي د کورنۍ نومونه دي د پاکستان د هوایی ځواکونو د پاکستان ایئر فورس یو پخوانی مشر داغه کورنۍ ذکر ځنې د میډیا مشران مالکان هم.
طاهر خان صاحب چې کله د پاناما اسناد راغلي او دغه سی ورته خلق په ډاګه سی چې بهر کمپنۍ لري هغه وخت عمران خان په حکومت کې نو په اپوزیشن کې وو هغه ډیر احتجاجونه کړي وو او ډیر زور لګولې وو. او چې دی په حکومت کې دی او دغه سی اسناد په ډاګه سوي دي او رپورټونه وایي چې د خپل ګوند او د کابینې خلک پکې دي اوس ستاسو په خیال پر هغه باندې څومره فشار دی؟
فشار خو به ضرور ذکر راځي چې دغه اسناد وګدا لیکلي شوی دي چې د عمران خان غیر شاپیره چې خلک دي ملګری دي نو داغي نمونه په دې اسناد کې راغلي دي. داغه د پروسه امتحان هم دی لیکن اوس هغه چونکې اعلان وکړ چې دی به ضرور د دغه پلټنې هم کوي د هغې خلاف به ګامونه مخلي نو دا هم د فشار نتیجه ښکاري. ځکه دلته اوس یو لوی بحث شروع شوی دی پاکستان کې چې کله دا نمونه افشا شول دا نمونه په دغه اسنادو کې په دغه رپورټ کې راغلي دي. لیکن دلته یو خبره صرف کوم څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پاناما لیکس هم دغه رنګ یو رپورټ و په هغې کې خو ځینې نمونه وو چې په لکه نواز شریف ته د هغې په بنیاد باندې هغه نای حلم شو هغه د حکومت لریم کړی شو هغه د پارټۍ د مشرانو لریم کړی شو هغه ته بیا د بند د کیس سزا هم ورکړی شوه لیکن په هغه کې ډېر ګڼ شمېر نور هم پاکستانیان وو هغه کې تاجران وو هغه کې نور بانفوذه خلک وو لیکن د هغې خلاف نه خو چا نه هغه وخت حکومت نہ سپریم کورٹ نہ ادارو نہ بلچا نہ بیا عمران خان دا درې کال چې پوره شو حکومت هیچ چا د هغې خلکو خلاف یا ګام نه اخیستې ماسوا د نواز شریف نه چې هغه سپریم کورٹ ته چې کله رجوع شو نو هغې بیا فیصله وکړه دغه هم یو سوال پروت دی چې د زړو خلاف هم دغه شوې نو دلته هم شکونه موجود وي ځکه ځینې وخت کې نږدې په پارټیانو کې هم وي نو هغې ته بیا هغه رنګې د هغې خلاف ګامونه نه اخیستل کېږي لیکن چونکې عمران خان اوس ویلي دي نو د پاکستان خلک به انتظار هم کوي چې آیا عمران خان به د خپلو نږدې ملګرو خلاف به ګامونه واخلي او که څنګه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان مسجد له حکومت غوښتي چې ورته دی په انګور اډا تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي له یوې مودې راهیسې ورباندې افغانستان ته پرتګ بندیز ده. د سویلي وزیرستان د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مشال لیلو ته وویل چې په مسجد کوم افغانستان ته د تګ بندیز لګول دي غندنې وړ دي او حکومت دا بندیز ځل لرې کړي. تفصیل اشتیاق مسجد راکړي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ په مسجد بنے د انګور اډا سرحدی دروازے په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ بندیز لگاولای دی. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کئ خبریال حمزه مسجد مشال ریډیو ته وویل
جنوبی وزیرستان پاک افغان بارډر انګور اډا دی. دلته صرف سکم وڼه احمدزای وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای رو تلای شي. خو ډیره د افسوس خبره د جنوبی وزیرستان چې کوم مسجد قبایل دی هغه حکومت نه پرېږدي. نو انګور اډا ته حکومت نه پرېږدي اجازه نه ورکوي. افغانستان خو ډېره لرې خبره ده. زه په دا نه پوهېږم چې یو ډیسټریکټ یو قبایل ته په یو نظر کسي حکومت بل قبایل ته په بل رنګ کسي مسجد افغانستان ته ها ټریډ ته نه پرېږدي موومنټ ته نه پرېږدي حکومت کدای چې را سیکورټي په وجوهات په وجه مش مسجد نه پرېږدي. عام پبلک چې کوم طالب سازو عام مسجد ته ورکوي دا سخت عمل
دی. سویلی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین ویائی چې په مسجد انګور اډا پلیار افغانستان تا د تاګ رو تاګ بندیز لګول د غندنې وړ دی.
داسې یو عمل چې امتیازی وي د یو کوم سره داسې یو عمل چې هغه کوم زونو پردای مخصوص نه وي چې یاره میشو دغه ملک نه وي. یو داسې قدم خو سره په مته نه په کور دی نه ټول مسجد گردی نہ طالبان دی نہ القاعدہ دی نہ داعش دی نہ دا شاہین پیجانی. نو ټول مسجد په دې شین والا ول یا دا شاک په نکاول دا د مسجد کوم سره ظلم دی جو دای دی حکومت په کور دی چې مسجد سره عربیا وکو چې کما د نور څه سره وی.
مشال ریډیو چې په مسجد لګولې شوی بندیز په بارکښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خان زیب مومند سره تماس ونیولی. اغوی وویل
ما د چکم انفورمیشن لري او دغه د سکیورټی ایشو ده نور به زه ډیسکس کوم دغه چې تاسو ډیر ډیټیل ته پته نشته.
د سیفران پارلیماني سیکرټری اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د مسجد مشران دا تیریری درخواست سیفران ته جامع کی بیا او دوی د دغې بندیز لگاولې پښتنه وکی.
دې قوم نه کوم نه کنه سنیټر شته دی د دې قوم نه په موجوده هغه کې کوم نه کمشنر شته دی د دې قوم نه غړ غړ افسر دی پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی عہدہ دا پی ٹی آئی سر تعلق ساتھی قبل فرض داسی ہوئی شوی اگر پریڈ ان فارم کی دا جرگے پر صورت کی دے سلور کا سراشی اسلام آباد کی چمو کے ہو وہ رو چھت بکم دے کے دا پریڈ ان فارم کے موجود دا چھ دلتا پورا قوم انسرنٹ چھ سمرا بے گناہ خلق دے مخلص اماندارا پاکستانیان دی آگوی پا دے زبان دے متاثر دے دے پالیسی دے وجہ یا دے پی سلو دے وجہ یا دی سر ظلم جبر کی گی دی دراس سٹیٹ آغا زموار چھ کوم پیسلی کی چاغی سره کین او د دې لپاره موږ د مسلې حل کو.
د مسجد سیمه مشرانو دا هم وویل چې په دوی د انګور اډا پلیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ غیر قانوني بندیز دا زر ختم کړای شي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې بجلی د وته زر تر زره بحال شي دغه بحال کړی شي دغه تر درې ورځې نه بجلی نشته. طارق اورګری په تفصیل لري.
د کورمی اوسیدونکو د بجلی محکمې لا چارواکو غوښتل چې بجلی د ورته زر تر زره بحال کړي ولې چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د پړچنار احمد توري مشال لډیو ته ویلي تیر د هفته په مازیګر چې کله باران او سیلې راغله نو بجلی هم ځان سره بوتله چې تر اوسه بیا نه درغلی او زیاتوي هغلته له دوه ورځو بجلی نشتوالی سخت په تکلیف کې اچولي.
یاره د هفته ورځې مازیګر نه بجلی تللی دی او مکمل اتوار ورځ نن د پیر شپه دی نو ډېر ټایم شو چې بجلی نشته دی د اوبو مسالې دي چونکہ بجلی نہیں ہوئی تو بو ہم ڈیرا گٹھا مسئلہ ہی بجلی جان تو مسئلہ دے نو پر چنار تو گرد نواہ ٹول چمر لکی دی اب کے
د پړچنار یو بل اوسیدونکی مشتاق حسین رخشان وای کله هم هغلته برانونه اوشي او یا توپان راشي نو بجلی ورته خراب کړي چې دغه صورتحال د دوی ژوند متاثر کړي.
کوم بجلی والا ترانسمیشن ترونه چې کوم استعمال شوی دی هغه ډېر ناقص دی او د دې کې چې کله بہت باران راشي او توفان راشي چې کله کم بیو غورځيږي نو یې مو بجلی بیا تقریبا هفته فورې یا هفته نه زیات ټیمه پورې دا بجلی مو څه کاټ وي نو کله بجلی څه کاټ وي لازمي خبره ده یې مو کوم نظام زندگی هغه انتهایی زیات ونه متاثر وي نو په کار خدا دې څه د دې لپاره د یو لائے عمل سکوم دے بہترین طریقے سرا حکومت جوڑ کی صدا مسئلے خاص تدارک وشی.
بلخوا دا بجلی محکمہ زائی مشر ایس ڈی او رحمت اللہ وائی دا بجلی پٹکے دو کار روان دے خو چونکہ ہغلتا دا غرون پر سر ٹاور را پری ہوتی دی نو پو جوڑی دو بے لگ وقت لگے گی.
ٹاور غر زاول دے آگا چی جوڑاول غاڑی آٹیم غاڑی غرونو کے رغل دا غر سر تا سیمت خیجاول او میٹیزیل رسول او پندار ستکول پیخاور نام ٹیم اور اگلے دے
په کورما کې د بجلی درې سټیشن دي چې ورته د بجلی یو لاین شپږ شپېته کوي او بل یو سل دوه درش ورغلی. که څه هم پر شپږ شپېته کوي لاین موجود د الیزو او سدې سرکلو بجلی د اتوار په ماښام بحال شوې خو پړچنار ګریډ سټیشن ته ورغلی په یو سل دوه درش ترانسمیشن لاین له برمځایو تر خلاصو او تریمنګل پورې د یوې غټې علاقې بجلی لا هم نشته. طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
تس مشال ریڈیو تو وگی کابل کی تیر ورز دا عیدگاہ جماعت مخی تا چودنہ شوی واجب کی دو کسان وجل شوی و سب کی ٹپیان شوی و پدیڑا باندی نور تفصیل سچویلا ستانک زیرہ کی.
طالبانو ویلی خای د کابل پرونی چودنه د داعش اړوندو کړو کړی وی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل عیدګاه جماعت مخته تر چودنې څو ساعته وروسته ازادي راډیو ته وکړه.
رانوزم ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي خو لومړني معلومات ښیي چې خای د داعش اړوند کړیو دا بری تر سره کړی وي. پرونی چودنه د کابل د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان و. مجاهد ازادي راډیو ته وویل هغه د چاودنې له ځایه لیرې و او زیان نه دی وراوښتی خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیښه کې یو شمېر ملکي کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار اوسېدی د موږ له ساحې نه لرې وسو او متاسفانه زموږ یو شمېر هېوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیښه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګرې ډلې چې افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري. اوس هم درې کسان د دوی نیول شوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
تر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند قاري سعید خوستي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د اکثرو نورو خونړیو چاودنو په څېر د پرونی چاودنې مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مگر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوسییټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسېدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه سره کسان وغوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کنړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپور نه ورکړل شوی و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په خیبر قبایلی د لکه د پرمختیاي کارونو کمیټه وایي د عدالت قبایلی د لو لپاره مختص شوی کرنی پرمختیاي پروګرام ټول روپۍ پر تیرو نامکمل اوس کې مونږ لګوي. د دې کمیټې مشر وایي اوس د لکه د پرمختیاي کارونو کمیټه په مشاورت کارونه ترسره کیږي. نور حال فرحات چنوایا.
د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین او د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پرېدای مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي ضلعو سالانه پرمختیایي پروګرام ټولې روپۍ پخوانو روانو سکیمونو او پروژو لپاره بیل کړل شوي او نوي سکیمونه اوس د تیز عمل درآمد پروګرام یا ای آی پی نه کوي.
زمونږ ای ڈی پی وا هغه خو لکه پوره حصہ په زړو نامکمل شوي چې کم جاری سکیمونه دي په هغه باندې خرچ کیږي. دا د قبایلی ضلعو ټوټل 24 ارب روپے دي. د دین علاوه په ای آی پی کې چې کم ایکسلریټډ پروګرام دی امپلیمنټیشن پروګرام په هغه کې زیاتر سکیمونه په امبریلاس کې دي. کا روډ سیکټر ته موږ وګورو نو 15 ارب روپے د قبایلی ضلعو د نوی روډ د پاره یخی شوی دي او 15 ارب روپے د زړو روډونو چې کم ناکاره شوی دي د هغوی د مرمت د پاره یخی شوی دي. ای تقریبا 54 ارب روپے خو آلریډی وفاق او صوبې مختص کړی دي او چې کم په 100 اربو کې بقایا پورشن دی هغه هم په دې ای ڈی پی کې شامل دی او هغه وخت هم چې کم صوبو د مونږ سواده کړی و هغه انکاری دي. خو بیا لکه صوبه لګیا د وفاق سره چې یره مونږ ته دی د ان ایف سی ایوارډ نوشي ځکه د قبایلی ضلعو خلکو د رګبی او د آبادی په لحاظ باندې همم د 3% نه زیات حق رسیږي په ان ایف سی وارد کې.
ایم پی ای محمد شفیق پردیپ خیبر ضلع کې د منظور شو پرمختیایي منصوبو په اړه وویل
هغه کې یو د پېښور نه تر تورخمه پورې چې کم ریلوے ٹریک بحالی ده تقریبا 3 ارب روپے د هغې دپاره مختص کړي شوي دي او وسره چې کم د شلمان گریټر واټر سپلای سکیم دی هغې دپاره هم په 1000 روپے یخی شوي دي. وسره د مونږ په باړې تحصیل کې 2 نوي گریډونه یو د تیرا میدان دپاره او یو په باړه کې باړه 2 گریډ چې د باړې گریډ ډېر زیات اوورلوډ وو او د علاقې او د کارخانو ټوټل لوډ چې دی دغه نه په 200 چنده زیات وو. نو په باړه 2 گریډ هم په دغه سالانه ترقیاتی پروګرام کې راغلی دی.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زرغون شاه پرده وایي چې حکومت د پرمختیایي کارونو اعلانونه کوي خو بیا په هغې باندې عمل نه کیږي. نو په کار ده دا هر څه عملي کړل شي چې خلک ترې ګټې پورته کړي.
دلته ترقیاتی کارونه ډېر بوره حل دی او هیڅ داسې په نظر نه راځي چې هغه عوامي خلک یې وستایو یا شي او هغې نه فائدې واخلي. بل دا چې دلته که تاسو وګورئ د جمرود نه تر ملاګورې پورې کوم روډ چې دی په دا باندې ډېره وسیع آبادي پرته ده. دا روډ باندې موږ څو ځلې په دا خبره هم کړه خو بهرحال اوسه پورې دوی هغه روډ باندې کار نه کېږي روان. د اوبو که کومه مسله لکه سور کمر شو، علي مسجد شو، داسې نورې ملاګوري کې لینډ کوتل کې چې کوم د اوبو مشکلات دي نو هغو هم د چانه پټ نه دي. هغوی اوسه پورې هېڅ داسې اقدامات ونه کړی شول چې هغه عوامي خل ته مطمئن وي او کار وشي.
په پخوانی فاټا کې د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ ختمېدو نه پس په دې ضلعي نظام کې په هر ضلع کې یو عوامي نماینده د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین ټاکل شوی او په سیمه کې پرمختیایي کارونه ساری او وخت په وخت د ټولو ولسي ادارو غونډې رابلي او دغه عوامي نمایندګان ادعا کوي چې اوس هلته د دوی په مشاورت باندې کارونه ترسره کیږي او غواړي ولس لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د خوست ولایت د قلموال مینې په سیمه کې د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ودانو د جوړولو کار پیل شو. د دغو ودانو د کار په اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل دا راپور برابر کړی.
د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینې کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې. خو د زده کوونکو د ډیرښت له کبله تر اوسه هم ډیر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته د ماندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي یو تن استازی مظفر شاه مشال راډیو ته وویل د ښوونځي به له جوړېدو وروسته په لمریزه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالي لګښت مني د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړېږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې دا کم ضرورت د شاګردانو دی په دې یو لابراتوار دی پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی اور سره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دغه مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خوا د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و زموږ شاګردان او ماشومان به او د لمر ته ناست وو. موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لویې ونمو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کوو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو، ملاب د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي نه شو کړای، چې هغه په نورو ښوونځیو کې داخل کړي وای، موږ یې مصارف کړي وای. موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټول په آرام شو، موږ ته پیدا وسه ده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار لپاره مننه وکړه او غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا د متعلمین، مکتبونه، مدرسې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونسپموي هم نه ده، اضافات هم کوشش وکړي.
په خوست کې دا مهال په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې 100 نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د 8 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي. خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال لري ته وګي درنګ سات کې یوونی مبجه کیدون کیدا د پښتونخوا د یوونی مبجه د وخت مطابق د خبرونو لنډیز درته منور شاو وړاندې
وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې یاد شوی. عمران خان دا خبره پرون له هغه وروسته په ټویټر ولیکله چې د پندورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوې. پندورا اسنادو کې د هغو بهرنیو کمپنیو په اړه معلومات مخې ته راغلي چې ور باندې د شتمنیو پټو ساتلو تور لګول کیږي. د طالبان حکومت وایي د کابل په ولسمه حوزه کې یې د داعش ډلې خلاف ځانګړي عملیات کړی دی. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر ویلي د تیرې شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په مکمله توګه تباه کړل شوی او پکې میش داعشیان وژل شوي. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته چاودنه وشوه چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د دې چاودنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بغیر اسنادو گاډو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بی اسنادو موټرو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز دی. د طالبانو لخوا دا امر له هغه وروسته شوی چې خلکو هم له رسنیو سره او هم په ټولنیزو رسنیو دا اندېښنه ښودلې چې ټول حکومتي وسایل بیت المال ته نه دي سپارل شوي. سعودي عرب پرون پخلی وکړ چې 13 میاشتې په لومړي ځل د ایران د نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی دی. دا د روان کال په سر کې د پیل شوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل شي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد د جنګیدونکي عرب اتحاد مشري کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونو لنډیز د تازه مونږ همکار منور شاه وړاندې کول. اوس وخت راغلی د مشال مرکې ونې خبرونه. د مشال مرکه کې شنون کې او په اسلام آباد کې د سړینی دی ادارې مشر امتیاز ګل ملمه ده. نو موړي د سیمې او قبایلي علاقو په اړه کتابونه لیکلي دي او په دې اړه جوړ معلومات لري. په دې ورستو کې نو موړي د پاکستان او چین د ملګرتیا په اړه کتاب لیکلی دی. امتیاز ګل وایي په نړۍ کې هر یو هیواد د خپل اثر رسولو لپاره اقدامات کوي. څوک ټوپک د لارې او څوک د سرمایه کارای دلاری اثر سوالی شي. د ویل چې چین د سرمایه کارای دلاری په نړۍ او سیمه خپل اثر کاروي. د لیکوال امتیاز ګل سره د مرکې خبرونه قربا ګل ایاست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
دا مشال رادیو قدرمن ودونکو مشال مرکه کې زستا سو قربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمي وتلي او نامتو شخصیتو سره خبرې کوو. دا غوی د جون د کار په اړه دا غوی د خلینو ورو نن را سره په پروګرام کې د پښتنو د سیمي یو وتلي شخصیت امتیاز ګل صاحب ملمه دي. امتیاز ګل صاحب خبريال لیکوال او دانشور دي. دا غوی د خلینو خبرې اورو. امتیاز صاحب تاسو په پروګرام کې ډیر زیات هرکلی وایي.
اسلام علیکم جی.
ډیر زیات مننه مشال مرکه کې تاسو وخت وستلو. امتیاز صاحب اکثر داسې په پاکستان کې مونږ ګورو په ټلویزیون چینلونو باندې هم تاسو راځي خلکو ستاسو سیرې سره ډېر معرفي دي زمونږ اوریدونکو هم. خو لږ خپل د ژوند باره کې راته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ.
جی اول خو ټولو ته سلام. او دا خبره چې زه په خبر کې زیږېدلم
تقریبا شپیت کالونه واوړې دم او بیا شپږ و کالو ما چې موږ پنده ترالو او ټول زما تعلیم ژوند دلته تیر شو او هغه نه پس لږه موده ما درې کاله تقریبا المان کې تیر کړې. هلته دوچې بلې رادیو ټي ټلویزیون د هغې سره ما کار وکړو او هغې نه پس بیا تقریبا پنځه دېرش کال وشو دلته پاکستان کې ورته دلته نه کار مارکو لګیا.
امتیاز صاحب لومړنۍ زده کړې هم د پېښور نه کړې وي؟
ډېر معمولي تقریبا دوه کاله ما هلته سکول کې تیر کړي وو او دا باقي زمونږ ټول تعلیم چې دی هغه پنډای کې شوی دی. ول چې زه تقریبا د اوو کالو ما چې مونږ پنډای ته رالو زمونږ والد صاحب هلته هغه نوکري وه نو هغه سره مونږ بیا رالو.
او صحافت ته څنګه رالی جی؟
صحافت بس یو هڅه خو نشم ویلې
خو
یو زما یو ډیویشن شو او زما خدا خیال و چې زه به انگلش کے بعد ماسٹرز کو ما انگلش کے بعد ٹیچنگ کو ما چرتا یونیورسٹی کے او بیا بس چرتا زما مرگری و اگی المانے از دا کولا دلتا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز و آغا وقت سے نومی دو دوالتا مونگا بیا دا المان تحصیل شروع کو دا المانی جبے او اگے کے بیا ما ماسٹرز کو دا استادانو په وجه هغې وویل چې ستا ژبه ډېره ښه ده ډېر تکړه ته نو ځکه ماسټرز پکې ولې نه کوې نو دا چې ماسټرز وکړې نو تا ته به سکالرشپ به ملاو شي د المان لپاره. نو بس داسې دا وه چې دا زما
دا کوم سن خبره کوي
زه ماجی د المان ایم ایچ او ما بیا پورا کو نولس سوا درې اتیا کې او تقریبا یو اتیا هم کې ما دا تحصیل شروع کړو دا المانی جبې او بیا ټوټل درې کاله مونږ لګول نو ماته بیا د کاډ اعظم یونیورسټۍ نه دا ډیګري ملاو شو دا المانی جبې او نه پس بیا تقریبا پنځه اتیاوم کې جنوري پنځه اتیاوم کې زه بیا جرمني ته لاړم درو کال دپاره.
په هغه وخت کې څنګه ګوري امتیاز صاحب چې تاسې هغه وختونه کتلي دي چې اوس خلک په کتابونو کې لولي تاسې د هغه وخت شاهدان یې نو څنګه ګوري تاسې د هغه وخت او اوسني وخت؟
بس اوس خو د کمپیوټر د انکل ګوګل گوگل شیخ مانا نو آره وقت تم رسائی نوا علم تا دسی ڈائریکٹ اس کو کل کو کمپیوٹر لاس کی وزٹ کری تھا موبائل فون فون وغیرہ ہر سے معلومات دستی چلی کا معلوم کی چلا وقل ہوا میں قطر ہوا امریکہ لاحق لا یاد روسیا د چیناریو شیر آتا پا انٹرنیٹ کی ملا دیگی نو آغا رزو که دیرا گرانا و کمپیوٹر نو مونگا آریو شیب اخبارنو که لستلو یا رسالو که بم لستلو یا در ریڈیو و ٹی وی پلار بمونگ تا معلومات ملا ویده او اس چیده اس کو دس جوان دیر آسان شو او داغی نقصان زما خیال دے دادے چی دیتا ہوئی کاپی پیسٹ جنریشن چی اس خلق پخپلا دا انفرمیشن دیر پروسیسنگ پخپلا نشی کولا داغی تجزیہ پخپلا نکی او چرتا وګوري انټرنیټ کې وګوري سونه حالتنه خپل مضمون کې خپل کتابونو خپل مقالو کې او سونه شامل کی او نو پروسیسنګ چې دی د انفارمیشن هغه اوس ډیر کم شوی دی ځکه موږ دې ته ویو چې دا ډیر د وسط د سوی ورته د میډیوکریټي یو زمانہ دا هغه کې ډیر اکثر خلک چې دي ځوانان چې دي دونه مهنت نه کوي سونه چې په خوا بکار وو سټوډنټانو لپاره ریسرچرز لپاره
د دې نقصان به تاسو څنګه ګوري چې څنګه تاسو ویل چې د کاپی پیسټ یو ځین راواخلي بل ځی ته خپل هغه د بلچا خبرې راواخلي او خپل ځان پوري وتړي نو د دې نقصان به په مجموعي توګه معنی د پټول نه معنی یا په دغه معنی څنګه پریوسی
دې کې زما خل نقصان دا دی چې د علم تحصیل د تحقیق کوالټي چې دا ډېر خراب شو او زه چې ګورم زه په خپل سبق چې بی اے کې وم ما به پلو کلاس فیلوز تا کم خلق زما مرگری آگی تا با ما انگریزی خولا سل چی دا آگی انگریزی کم زوری با از پا خفلم بی اے کیوں ما آگی با ما سر او خو آگی با پوید نا او اس خو دا سیده چی که دا انگریزی پروفیسرم وی نو آگتم نور دا تحصیل ضرورت فی دسی معلومی گی چی که تاسو دا انگریزی پروفیسر سر ملاو شی نو سڑے موازنو کی نو معلومی گی چی دا تحصیل کوالیٹی چی دا مایار چی دے اگا دیر لانگ را گرا دے
سنگه تاسو خبر وکلالا دا ریسرچ خبر وکلالا تاسو پا اسلام آباد کی دا سنٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز مشر هم یه نو آلتا تاسو چی کم سیرنکاران یا نور دا زده کوونکی راضی، نو څنګه تاسو ګورئ چې هغه کې هغه پوتنشل هغه صلاحیت شته؟
صلاحیت پوتنشل خو آر یو بنیادم کې وي، پیدایشي ول چې بنیادم چې دی هغه هر څه کولی شي، خو هغه وخت کولی شي چې ماحول ورته ملو شي. او پاکستان خصوصا پاکستان ترنګ ملکونه چې دي چې ترقی پذیر ورته وي، دلته بیا آبادی ډیره زیاته ده، وسایل کم دي، نو د هغې په وجه کم شی چې بکار دی تحقیق دپاره چې تاسو ډېر تفصیلي مطالعه وکړئ، دقیق مطالعه وکړئ او هغې نه پس خپله تجزیت راوباسئ. هغه یو خو هغه مسله ده. بله مسله د ژبې ده. پاکستان کې زیات تر ژبه د ریسرچ سیمو کې چې ژبه استعمالیږي هغه انګریزي ده. انګریزي دلته خود والا پخپله پروفیسران چې دي په انټرنیشنل ریلیشنز کې دي یا بل مضمونو کې دي، د هغې ژبه هم د انګریزي ژبه څه دونه ښه نه ده. د هغې په وجه یو مسله راشي چې خپل خلک د خپل معافی ضمیر اظهار نشي کولی په طریقه. او پاکستان کې که مونږ وګورو دلته د تحصیل طریقه هم دا ده، د تعلیم چې خلک بس سو ملایان نه ویم خو جنرلی خراب دې ته وایي روټ روټ لرننګ دی کنه، چې بس یو سړي ته بس یو یو سبق به ورکړي هغه لګیا دی توتی په شان زده کوي، او څه وخت چې امتحان وخت راشي نو رټه لګي او مکه رټه چې دا بیا ترانسفر کوي خپل امتحان کې خپلو پرچو کې، نو څه هغې کې څه کوالټي نه راځي. مونږ اکثر خلک چې دي بس معیار نشته، اکثر خلک چې دي دا رټه لګي یا کاپي پیسټ کوي یو ځینه بل ځای ته څیزونه ور واوړي، او پخپله ورته بیا یاد هم نه چې دا څیز مونږ کوم ځای نه اخیستی وو ریفرنسینګ. د بیسې ته مجموعي څه زمونږ د تعلیم معیار چې دی هغه ګمان کوم چې متاثر شوی دی
ډېر. یو لیکوال نه دا پوښتنه کول ډېر هغه غوندي هغې لپاره ګرانې چې د هغې نه دا تپوس وکړي چې ستاسې د خوښې کتاب کم یو دی. تاسې خپله لیکوالي تاسو ډېر یو شمېر کتاب په مختلفو موضوعاتو په سیمې معنی نړۍ معنی په هر یو هغه باندې تاسو یو خپل یو نظر لري، کتابونه هم لیکلي دي، هغه ستاسو نوي کتاب په لور هم راځمه. خو د لیکوال سړي نه دا تپوس کول ګرانې چې ستاسو کم یو کتاب ډېر زیات خوښ او تاسې زمونږ قدرمن اورېدونکو ته هم کوي تجویز کوي چې خامخدا کتاب ولولې.
ګوره ګولایا دا خبره زما خیال نه چې دادا اصل خبره دا چې آیا تاسو ژوند کې څه زده کول غواړئ کنه، او تاسو کې لچک شته دی کنه. نو ما یو شی زده کړو تا نه ما کتاب ما درکړو
جی
هغه هو موو مای چیز
او اگزیکټلی بالکل او
اگر ډیر ورکوټه غونډه کتاب دی
جی بالکل
ډیر صد فلسفه خبره نه کومه، د تاریخ خبره نه کومه، خو یو ډیر معمولی ورکوټه غونډه کتاب دی سلوی 50 پانه وای کو څه وخت ما هغه کتاب ولستلو نو هغه کې یو دونه غټ سبق وو چې زما ګمان کوم چې آریو ځوان تا کتاب ورکول بکار دی. او هغه دا دی چې تاسو په خپل موجوده حالات باندې اکتفا مکوي او ځان بالکل تیار ساتئ تبدیلی لپاره، او خپل مازغم کولاو ساتئ نوې آیډیاز ته. نو دا هو موو مای چیز چې دی د هغې باره کې دی. ما هم چې څه وخت لوستلی او زما خو هغه وخت هم عمر چې دی تقریبا د څلوېښت کالو ما چې ما کتاب لوستلی و، نو هغه وخت ما هم یو فیصله کوله خپل ژوند کې چې دا کار زه اوس وکم نه وکم. خو بیا څه وخت چې ما کتاب ولوستلو نو هغې نه پس ما دپاره اکثر فیصلې چې دي ډېرې اسانې شوې دي. نو زما خیال دی چې د هغه کتاب هر یو کس ته لوستل پکار دي. ډېر غټ پکې سبق دی. هغې نه پس بیا د پاولو کویلو کتاب و دی
الکیمست،
ډېر مشهور برازیلین لیکوال دی. نو هغه کتاب کې یو ډېره اسانه فلسفه وه د ټول ژوند چې تاسو چې کور نه وځئ تاسو ټوله دنیا ده، او دنیا کې بس لږ نظر بکار دی، ستاسو لږ سوچ بکار دی او موقع بے شماره دي. دا هغې کې یو غټ سبق وو او زما خیال دی چې هغه بالکل هغې تجربه د پاولو کویلو تجربه چې ده بالکل صحیح ده. مونږ په خپل ژوند کې مونږ دغه تجربه کړې دي، تجربه راته شوې دي چې سړی کور نه اوباسي نو بس ټوله دنیا کې موقع دي که تاسو هغې لپاره نظر لرې.
رادیو خدمتونو ورکو امتیاز ګل صاحب سره به خبرې ترې جاری ساتو، خو یو وړ شان دمالو او د دمې روستو بیا حاضرې ګو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال رادیو خدمتمن درکو امتیاز ګل صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. لکه وستاسو دی امتیاز ګل صاحب، ستاسو دی نوی کتاب دینه مخې هم تاسو په سیمایز او په حالاتو باندې په نړۍ باندې کوم ګوري دی موست ډینجرس پلیس، یو خطرناک ځای پاکستان، د لالس فرنټیر په نوم باندې، د پاکستان بیفور اینڈ آفټر اوساما، او دغه شان د القاعده کنیکشن، او اوس بیا غینه پس دی ان هولی نیکسس. اوس تاسو یو کتاب راغلی دی وات لایز بیهایند دی آیرن برادرهود، د پاکستان او د چین په اړه مانی دی. نو کله زمون قدرمن اوریدونکو ته وایي چې د تاسو ډیر ژور هغه لري نظر لري په سیمه مانی او په دې حالاتو باندې، نو د نوی کتاب لیکلو هغه تاسو کوم ځای نه رالی چې یاره تاسو دا محسوس کړل چې په دې موضوع باندې کتاب لیکل پکار دی؟
ګوره جی، اول خداونه مې چې ما چې د موست ډینجرس پلیس کم کتابو هغه د پاکستان له حق له نو، هغه د سابقه د فاټا علاقو له حق له.
بالکل، واه
چې آلته اول چې او دا امریکای رئیس جمهور اوباما په یو تقریر کې ویلو چې فاټا هاز بیکم د موست ډینجرس پلیس. نو ځکه ډیر زما پاکستانیانو هغه معنی خپم چې تا پاکستان د موست ډینجرس پلیس ولې ویلو اوویل، نو دا د پاکستان نو د
فساد د هغه وخت فاټا په اړه
مانی. جی بالکل. په دویمه خبره دا ده چې چین موږ پیژنو دسه ډیر ورکوالی نه، چې چین با تصویر او رساله به هغه زموږ کورونو ته براتلا لایک 70s کې، نن 50 کال مخکې. نو هغه کې موږ کته چې څنګه بالکل شین دا سرورتا ډیر ډیمون پکې تصویرونه به مو د پټو به مو پکې ډیر غټ غټ فارمونه به مو، او ډیر یو فیسینیټینګ اونته هغه تصویرونه هغه د انډرسایل افغانه به دا رساله راتله. نو زموږ یو رومانس وو زما خیال دی، موږ ډیر متاثر او هغه نه چیرمن مو زه تونګ نم چې څنګه هغه یو داسې وګت جنگ وګټلو، او بیا دا یو نوی د ریپبلیک بنیادی اوساتلو پاغینا. او دینا پس زړوم بیزل چې چین ته لاړم تقریبا 14 کال مخکې، نو التا یو سبق چې مونږ التا نو زمونږ دلته صدر اعلان کو از زرداری صاحب چې مونږ ډیر زر د جنوبی وزیرستان کې اپریشن به شروع کو. نو التا مونږ یو ځای شو د پاکستان له حق له د ټیرریزم له حق له حق په باره کې یو کانفرنس وو. نو څنګه چې مونږ کانفرنس رالو نو ماته دوا چینیان مرګریو اخی ماته ول چیرې مونږ دا اخبار کې اوسو کته چې تاسو صدر وویل چې مونږ اپریشن شروع کو. نو چې آیا دا مناسبه خبره ده تاسو غلط وایي لګي چې مونږ در روان یو ته وتښت؟ نو هغه دسه د شرم خبره وا، واقعتا مونږ په دې ډو غور نه کړی چې دلته زمونږ ملک کې خلک بس دکړې اوچتی کیاو خبرې اترې شروع کی بغیر دې سوچ نه چیرې د دې نتیجه وسی. نو هغه وخت راځي زمما مازو کې خبره ان خطه وا چیرې چې غل پس زینو اعلان خو بنه کړي
چې زه تاسو درځم.
نو هغې نه پس بیا څنګه سونه چې مونږ خبرې اترې وکړې چینیانو سره د هغې مشرانو سره، نو ډېر څه مونږ هغې نه هلته حصه کړه. که د وخت پابندي ده د ډیټیل لپاره هغې نظر دی، تنقیدي نظر، کریټیکل انفارمیشن پروسیسنګ، او مې سخت محنت او خپل ملک سره اخلاص، نظریې سره ملک سره اخلاص. نو دا یو 14 کالو کې ما تقریبا 30 دورې وکړي د چین مختلف ځایونو ته. بیا موږ دامو کته چې شینجیانګ کې څنګه سونا ترقی شوې ده، د ټیلی کمیونیکیشن، د ترانسپورټیشن، د تعلیم. نو هلته چې یا طبیعت ته موږ لاړو هلته موږ وکته چې سونا ترقی شوې ده، ما په دې بیا ډېر مضمون هم ولیکل. نو دا ډېر داسې تجربې وې ما که د چینیان شینجیانګ پر نوې راغلی یا د هغې لاندې نه وی، نو دا به هم افغانستان په شان به، دا به هم ترکمنستان په شان به. ترکمنستان والان کې ډېر ترقی هسته دی، خو د چین د کمیونیست پارټي چې ده هغه یو داسې کور ورته وی، یعنی بالکل یو مرکزي نقطه ده. د هغې ګیر چاپېره ټول ملک چې دی چلی فولکرم دی، او هغې ته سوچ چې ورکړیو هغه موضوع ورکړیو هغه تقریبا 21 سپتمبر 1949، یعنی چې د پیپلز ریپبلک آف چاینا د اساسي روز چې ده هغه 1 اکتوبر ده، نو هغې نه 9 ورځې مخکې خپل یو پالیسی خطاب یې کړی وو. نو هغې کې دا ویلو چې مونږ چین کے با پیپلز ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ با قائم کو پیپلز ڈکٹیٹرشپ آگے ویل سے دا پیپلز ڈکٹیٹرشپ یو ہتھیار دے جو زمون لاس کے او مونگ تا ٹول تا بکار دے چی دا ہتھیار مونگا دا خلق دا پارا استعمال کو نو مونگ نن وګورو چی دا چین سونا ترقی کرے دا چین سونا خلق التا غربت نا راویستی دی ٹول دنیا کے ٹول دنیا کے داغی سیزونا موجود دی ایون داغی ویکسین چی دے ٹول دنیا کے موجود دے دا کورونا ویکسین نو روس پورے کم خبر چی چیئرمین ماؤ پا یوشتم ستمبر نولس سوا نہ سلوے کی کڑے دے
جی.
یعنی تقریباً اویا یو اویا کال مخ کے ان پاگے خبرو داغی پارٹی میں روانہ دا اور خلا خوشحال جی آ رہی چڑھتے چلا رہے نیو یارک کے اور سوئٹزرلینڈ کے اور بیجنگ شنگھائی کے سفر اکنشتہ ہیں زتے ډیر انسپایر شوم چې راځي ټول کتاب تیرا وصل بکار دی
نو پدې کې تاسو د کوم ګورو په موجوده هغه کې آیا د هغه د چین چې کوم فلسفي دا هغه په پاکستان معنی یا لاګو کول یا خلکو کې را وصل تاسو په نظر معنی ځکه کوم په دې رستو کې ګورو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره یو واری یو په خپل وینا کې کړی و چې داسې غونډې او نظام پکار دی آیا داسې ممکن ده
وزیر اعظم خو دا خپل یو نظر دی کنه هغه دا ما خیال دی دا تما یا خواہش لے رہی چاہیے پاکستان کی ترقی ہوشی وہ خبر دادا چدا چین کے کو یو پارٹ ہے اقتدار دے داغے حکمرانی دا پاکستان کے کو آگاہ نشتا پاکستان کے بھونگ ہوئی جمہوریت دے اور داغے جمہوریت پنم چدے سونا دلتا دے ملک کے زیادتے شوے دے آغا خلقو سرا چدا کم خلقو پوگو دا خلق راضی اقتدار تھا نو کدا پیپلز ڈکٹیٹرشپ دلتا قائم شوے وے ول چی پیپلز ڈکٹیٹرشپ شپ عمدہ کا مطلب دے کنا چے دا جمہور حکمرانی دلتا دخل کو دا جمہور حکمرانی دلتا نہ در آگلے دلتا دا اشرافیہ جب آگا ماڈل خود دلتا نہ شیرات لے ول چے دلتا یو پارٹ ہے نہ دلتا کو درے پارٹ ہے نہیں کو آگے نہ علاوہ دسی ڈیرے خبری دی چے پاکستانیان او آریو کست بالکل چینیانو نا از کولے شیم ایمانداری اغینه از ده کولی شی ده وقت پابندی اغینه از ده کولی شی ده اکاونتیبلیتی ده احتساب توگی اغینه لده از ده کولی شو ولی چه الده چه سونه ترکی شوی ده اگر نگه شوی چه ده یو کما پاتای چه اقتدار که ده ده اغیق پل نامزد خلق چی ده یو کارپوریشن تا لاده بل کارپوریشن کی مشور شو الده سی نلا تا اغی مشور شیم نو اغینه پاسم ده اغی احتساب کی گی بلکل بلا امتیاز احتساب کی گی نزکا طول کارپوریشن چی دی ده چین کی ٹول اداری چی دی اگر منفیت کی دی نقصان کی یوم نہ دے داغی وجہ دا احتساب ذمہ واری ایمانداری دا کسنا زمون خلق تیز دا کی او دل دخو ال دا نہ دا موزے تم چرتا پلازا دا یا داغی سگٹا کمپنی دا نہ دا شین ڈینگ شاپنگ دا نہ دا شی جن پنگ دا سونا جے اگ داغی رے جمہور راغلی دی یا وزیر اعظم راغلی دی دا یوم دا سگٹ پلازا یا بزنس انٹرسٹ نشتا دی تا پاکستان پشان ملکونو کے خو خلق دلتا اقتدار تا رو رسینو بیا ٹولو نمخ کے جان تا اساسی جوڑی پلازے جوڑی بینک اکاؤنٹ اگٹھئی دا ډیر فرق دی دا کم از کم ضرور مونږ غوښی نه زده کولای شو
دا مشال مرکه کې بعد امتیاز ګل صاحب سره خبرې تری جاری ساتو خو اوس یو وړ شند مالو او د دمیرستو بیا حاضرې گو
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
قدم اوردونکو امتیاز ګل صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو یو تاسو یو خبر وکړه جدي اخلاص خبر وکړه لکه موږ په مجموعي توګه معنی د رسنۍ راواخلو یا سیړنیز ادارې راواخلو او د پاکستان په اړه معنی د چین چې کوم یو غړی او تاسو د کتاب عنوان هم دا دی چې د رورولۍ چې کوم دا یو داسې رورولۍ دا د دې ترشا سدي نو پاکستان کې چین ډیر زیاته سرمایه کاری کړې ده زیاتره غربي نړۍ کې چې کوم سیړنیز ادارې دي دې ته په دې نظر ګوري چې دا د پاکستان کې د سرمایه کاری یو مقصد دا دی چې په دې باندې خپل اثر وکاروي او خپل ګټو لپاره استعمال کړي په نورو سیمو کې هم ګورو په افریقا کې دا که په نور زینو کې دی، نو دا د دې نظر دی تاسې دې ته څنګه ګوري چې آیا چین تاسو څنګه د اخلاص خبره وکړه، نو آیا دا چې کوم پروژې په پاکستان کې شروع کړي دي دا هم په دین اطمینان دي؟
زه ګومان کوم چې هر یو ملک که امریکا ده که چین ده، د خپل د ضرورت په اساس خپل اثر چې دی نورو ته رسوي. امریکا چې دی هغه د ټوپک په سر دا اثر رسولی دی، جنگونه شروع کړي دي، هغې خپل دونه ملکونه کوشش کړی دی چې خپل اثر لاندې راولي. چین چې دی دا د سرمایه‌کاري پلار خپل اثر جوړی لګیا دی. هغه سرمایه‌کاري چې کېږي نو هغې سره روزګار هم پیدا کېږي، هغې سره د خلکو د هغه ملکونو د پیداواري صلاحیت هم بهتر کېږي. نو زما خیال دی چې دا یو داسې ماډل دی چې د کامیاب هم دی، د هغې چین د چین خپله ګټه هم ده پکې، او کومو علاقو کې چې دی سرمایه‌کاري کړې ده دا هم ګټه ده. نو دا امریکا یا د یورپی ویسټرن ماډل چې دی هغه د جیو پالیټکس دی، او د چین ماډل چې دی هغه جیو اکنامکس دی. او جیو اکنامکس مطلب دی چې خپل که ستاسو ترقی کېږي هغه تاسو نورو سره هم شیر کوي. او یو اصل خبره دا ده چې د چین ما ته اوس را یاد شو چې د چین څونه چې د هغې فلسفي ده، فلسفه چې ده دا هغه څه د 15,000 کالو زړه فلسفه ده. هغې فلسفې کې دا ویل شوي دي چې د چین حکمرانان چې دي هغې ته دا د خدای طرف نه دا اقتدار نه دی ملاو شوی، هغې چې دي جواب دی دي خپل خلکو ته. څنګه چې زمونږ ملکونو کې دا غټ خاندانان دي هغې وایي چې مونږ حکمرانان فلسفہ دا آگے فلسفے باندھے اس سم آگے عمل کی لگیا دی. آگے کے کنفیوشس یو ددی ڈیر غٹ اسکالر آگے دام ویلو ملک چی دے خلق چی دے آگا یو سمندر دے، او حکومت اقتدار چی دے آگا یو کشتہ دا سوئی ورتا بوٹ
صحیح دا.
نو چې وایي چې کوم څه وخت چې خلک بے چینه شي هغه کشتی چې دا هغه هم اوبو کې ډوبه شي. نو داسې د حکمت خبرې دي هلته چې هغې باندې دا خلک اوس هم عمل کوي، هلته که تعلیم دی که صحت دی هر یو شی. نو ځکه چین کامیاب هم دی، او ډېر مغرب کې خدا خبرې هم کېږي چې آیا دا ماډل به کامیابیږي که نه، کامیابیږي که نه. او زما خیال دی چې ډېر کامیاب ماډل چې خلکو پورې هر یو شی رسولی دی. او دا او تقریبا نهه کاله مخکې یو کانفرنس کې بیجنګ کې کانفرنس یو پروفیسر وه د چین، هغې ویل چې مونږ ته دا ویل شوي دي تیرو وختونو کې که ستاسو ګوانډي بے سکونه دی، امن کې نه دی یا غریب دی، نو ستاسو ترقی به هم ورسره متاثره کېږي. نو اوس وایي مونږ ترقی وکړه او مونږ دا غواړو چې زمونږ ګوانډ چې دی هغه هم ترقی وکړي تاکہ زمون ترقی هغه سره متاثر نه شي.
انتظار صاحب
دسې غټ حکمت دی کې
ستاسو خبرې ډېرې خوند کوي او ډېرې زیاتې پوښتنې دي. ماته پته ستاسو سره هم وخت ډېر کم دی او تاسو دونه وخت راوستلو. په اخره کې زمونږ قدرمن اوریدونکو ته او په دې موجوده حالاتو کې څه پیغام ورکول غواړي؟
پیغام دا دی چې خپل د وخت قدر کوي، د ټایم مینجمنت کوي، محنت نه ځان مه پټوي، او کوشش کوي چې هر یو شی چې درته معلومیږي د ذرایع ابلاغو په لار د هغې پروسیسنګ هغې باندې غور په خپله وکړي مخکې، او هغې نه پس بیا هغې نورو خلکو ته ور وړاندې کړي.
صحیح. امتیاز ګل صاحب ډېره زیاته مننه تاسې وخت ویستلو په دې پروګرام کې برخه واخیستل.
ډېره مننه، زه خوشحاله
یم. درمل درکو په مشال مرکه کې مو د لیکوال او په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر امتیاز ګل صاحب خبرې تاسې واورېدي. هم دې سره د مشال مرکه پروګرام په همدې ځای رانغاړو. خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مرکه
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس